السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جولای 19 ده. مليها امیر زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له احمد شاه زمینو.
لمړی د مهم خبرنو سرچکی د پاکستان حکومت د شوري د ماتمی جلوسونو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي. په مسقط کې پریوې امام باړې په وسوال برید کې څلور پاکستانیان وژل شوي دي او د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې وروستیو سیلابونو شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره کړي دي. اوس د خبرنو تفصیل. د پاکستان حکومت د شورې د ماتمی جلوسونو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي. په هغه هیواد کې نن د تازی او زلجناح جلوسونه ترسره کیږي چې مقصد یې د کربلا قربانیانو ته عقیدت وړاندې کول دي. پر دې مهال د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د لاریونونو د امنیت ساتلو لپاره د پولیسو تر څنګ پوځي سرتیري هم ګمارل شوي دي. وفاقي حکومت د امنیت په موخه په یو شمېر ښارونو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات ځنډولي دي. د 1400 کال د اکتوبر پر 10 د اموي خلیفہ یزید لشکرو د عراق په کربلا سیمه کې د جګړې پر مهال د اسلام د پیغمبر د مسی حضرت امام حسین په ګډون د هغه د کورنۍ نور غړي وژلول. د دې ورځ په مناسبت شیا مسلمانان هر کال د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د دغه وژنو ویر کوي. په پاکستان کې د محرم پر 9 او 10 یعنی پرون او نن عامه رخصتي ده او ټول کاروباري مرکزونه او سرکاري ادارې بند دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او لسی شاعر ګیلمن وزیر مور میرمن ربانه وایي چې له حکومت یوازنۍ غوښتنه د امن پر ځای کول ده. نوموړي پرون مشال رادیو ته وویل چې زوی هم د امن او اتفاق خبره کول او چاته زیان نه دی رسولی.
هیچا سره هیڅ غا نه و دې شو نه خپل شعر د دنیا او عوام ته خیر غوښته. خدا پاک چې دې عزت انس میرا هیڅ zarar و چاته نه دی ور کړای. خدا چې پښتانه تاړي چې اتفاق وکړي.
ګلمن وزیر د جولای پر 1 په اسلام آباد کې په یو مرګونی برید کې لټپ کېدو څلور ورځې وروسته سا ورکړه. د نوموړي مور زیاته کړه چې هغه پر خپل زوی د برید پاړه نه خبره و او تر مرګ وروسته په کلی کې د جنازې په مراسمو کې ولید. میرمن ربانه وایي ګلمن په وروستي ځل ورسره د خبرو پر مهال اسلام آباد ته د سیل او درمنن لپاره د هغې د بیولو ذکر کړی و. د ګلمن وزیر دوه زامن او درې لوڼې پاتې دي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې پر پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه حتمی نه ده. نوموړي پرون په لاهور کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې هیڅ پریکړه به سیاسي نه کیږي بلکې له قانون او آئین سره سمه پریکړه به کیږي. ډار زیاته کړه چې لومړی به د پاکستان مسلم لیگ دون مشرتابه دې چارې ته کتنه کوي او له هغه وروسته به د حکومت له ائتلافیانو سره هم سلا مشوره کیږي. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان مسلم لیگ نن په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطاالله تارر د جولای پر 15 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تحریک انصاف په پاکستان کې د ګډوډۍ په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولی نو ځکه پرې بندیز لګول غواړي. هغه زیاته کړې وه که وفاقي کابینه دا وړاندیز ومانه نو بیا به د بندیز عملي کولو لپاره سپریم کورټ ته ځي او تر څنګ به د دغه ګوند پر بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د غداري مقدمې هم چلوي. پر همدغه ورځ د تحریک انصاف یو مخکښ علي ګوهر په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل چې د حکومت دا خواهش د خندا وړ دی او که دغسې پریکړه وکړي نو په عدالت کې به یې چیلنجوي. په عین حال کې د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو هم په بېلابېلو بیانونو کې پر تحریک انصاف د بندیز لګول غیر جمهوري عمل بللی او پر حکومت یې غږ کړی چې دا کار ونه کړي. پاکستاني چارواکو تایید کړی چې د عمان په سر شار مسقط کې پر یوې امامباړې په وسلوال برید کې څلور پاکستانیان وژل شوي او 13 ژوبل شوي دي. په مسقط کې د پاکستان سفارت پرون پر فیسبوک او ایکس په خبره سوي خبر پاڼه کې ویلي چې په برید کې د ژوبل پاکستانیانو درملنه په بیلابېلو روغتونونو کې روانه ده. د مسقط پولیسو د جولای پر 14 په خبرسي بیان کې ویلي چې د جولای پر 15 ماښام مهال وسلوالو د مسقط په الوادي الکبیر سیمه کې پر علي بن ابي طالب امامباړې ډزې وکړې چې په نتیجه کې 15 عبادت کوونکي ووژل شول. خبر پانا زیاتوی چې د عملیات پر مهال یو پولیس او درې واړه بریدګر هم ووژل شول. بلخوا په مسقط کې د هند سفارت په خبرسي بیان کې ویلي چې پر څلور پاکستانیانو سربیره 15 وژل شوي کس هندوستانی دي. تر اوسه د سوي دې برید مسؤلیت چا نه دي منلي خو د مسقط پولیس وایي چې د پیښ په لټنې پیل کړي دي. او د ماشومان د ساتنې نړیوالې موسسې سیف د چلډرن ویلی چې د افغانستان په ختیځ کې ورستوي سیلابونو شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره کړي دي. د موسسې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ننګرهار، کونړ او لغمان په توپانونو او ورښتونو ځپلي ولسوالیو کې لا 300,000 زیات ماشومان اوسېږي. دا له هغه وروسته ده چې د جولای پر 15 په ننګرهار ولایت کې د توپانونو او ورښتونو له امله 40 کسان مړه شول او شاوخوا 350 نور ژوبل شول. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې پر دې مهال شاوخوا 400 کورونه ویجاړ شوي او پر سلګونه جریبه ځمکه ولاړ فصلونه له منځه تللي دي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري نن په پاکستان کې د محرم ماتمی جلوسونه کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د جلوسونو لپاره امنیتي تدابیر په پام کې نیولي. معلومات درکو. د پختون ژغورنې غورزنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر مور وایي تر مرګ مخکې ورسره په خبرو کې زوی وعده کړې وه چې اسلام آباد ته به په چکر بوزي.
اسلام آباد ته د پچاکر بیا ورم.
حکومت په پاکستان کې د پټرول او ډیزلو قیمتونه زیات کړي دي. ولسوایي د دغو بیو زیاتېدو سره د ژوند د ضرورت نور شیان هم ګرانیږي.
پټرول لا ګران شوی نه وي چې خالی اعلان هم شي نو په عام دکانونو په عام شتورونو دغه د ضرورت سامان دی اضافه راشي.
کرایه نه دی هم ګران شي دې سره خورسه ګرانیږي پټرول سره.
د کار روزګار لپاره خلیجی هیوادونو ته تلونکو مزدوران باید د کومو سیزونو خیال وساتي؟
اوس موجوده سعودی عرب کې ما اقامه شولا، آی ڈی کارت شو، انشورنس کارت، ڈرائیونگ لائسنس دا بزن سره لازم ساتي. ګوره د ڈرائیونگ لائسنس نه بغیر چل تا گاډه چلے خو غټه جرمانه ده.
دا او نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د محرم لپاره په صوبه کې د اف سی او پوسټ په ګډون تر 500 زرو زیات پولیس اهلکاران په ډیوټي ګمارل دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات په وینا په صوبه کې د پیښور، ڈی آی خان او کورمه په ګډون 12 ضلع حساسې ګرځول شوې دي چې پکې د پولیسو په ګډون اف سی هم په ډیوټي موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په پاکستان کې د عاشورې ماتمی جلوسونه کیږي. د جلوسونو د کربلا قربانیانو ته عقیدت وړاندې کول دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې د محرم لپاره په صوبه کې له 500 زرو زیات او سر خار په خبر کې له 14 زرو زیات پولیس په ډیوټو لګولې دي. پولیس وایي چې د محرم د جلوسونو د تیردو په لار وي 258 زیات سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې دي او له 300 زیات سنایپر پولیس کارکونکو هم په ډیوټو موجود دي. دا پیښور ایس ایس پی آپریشن کاشف ذوالفقار وای چې د سکیورټی لپاره د ایف سی لس پلاټونه هم راغوخت دي.
ماضی کی طرح اس سال بھی پشاور پولیس نے محرم کی سکیورٹی کے لیے انتہائی مناسب
د تیر وختونو پشان سکل هم د پیښور پولیسو د امنیت لپاره د نور ضلعو نه 3000 پولیس راغوخت دي. د پولیس نه علاوه موږ سره د ایف سی کارکونکو لس پلاټونه راغوخت او د دویم او دریم ټیز لپاره د پاکستان پوز خدمات هم اخستی. د سول ډیفنس رضاکار او د صحت کارکونکو هم را سره په یوټیوب موجود دي.
سہولت وو مې سره.
د خیبر پختونخوا د کورنو چارو د ادارې په وینا چې د پیښور بشمول د خیبر پختونخوا په هغه سیمو چې پکې د ترهګرۍ یره ده د موبایل سیګنل به هم بندې وي. ایس ایس پی اپریشن کاشف ذوالفقار وایي چې د محرم نه مخکې د تاجرانو، د امن کمیټې او د امامي اتحادیې سره د ترهګرۍ د مخنیوي په غرض خبرې کړي او دوه ورځې د خار مارکیټونه تړلې دي.
ټوټل جو پروسیشنز بن جائیں گے
په دې لس ورځو کې شوخه سلونه سیوا جلوسونه او شپږ زرونه سیوا مجلسونه به هم کیږي. د کوم لپاره چې امنیت خدي د محرم حواله سره هیڅ قسمه ترټ الرټ یا د خطرې خبره نشته. هسي په ملک کې جنرال ترټ موجود دی.
محرم هم اصول نه و.
د خیبر پختونخوا د پولیسو آی جی اختر حیات رسنو سره په خپل خبرو کې ویلو چې په خیبر پختونخوا کې د پیښور، ڈی آی خان، کورم بشمول 12 ضلع حساسې ګرځولې شوی او د 15 محرم نه پس په صوبه کې د اف سی ځواکونه هم د سکیورټی لپاره راغوښتې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارت فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښه ولسی شاعر ګیلمن وزیر مور میرمن ربانه وایي چې هغه په خپل زوی د برید په اړه ناخبره وه او تر مرګ وروسته یې ولید. ګیلمن وزیر د جولای په اوومه په اسلام آباد کې په یو مرګونی برید کې له ټپي کېدو څلور ورځې وروسته سا ورکړه. د هغه مور مشال ریډیو ته ویلي چې زوی ورسره په وروستو خبرو کې اسلام آباد ته د سیل او درملنې لپاره د هغې د بوتللو ذکر کړی. د مشال ریډیو خبریالې خالده نیاز د ګیلمن وزیر د کورنۍ او شخصي ژوند په اړه د هغه له مور سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې څو اولادونه لري. میرمن ربانه په جواب کې وایي:
اسلام آباد پچاکر بیا
خبر در کو سنگ خبر شوئے
دای چې کلا وکلی تارو ور دای ول خبر اکړه ما سیر تا ول خپل ما سی مر تا ول جادا سارا شهر دا غل ما سیر تا ول چې سی دن یې کړای جاي مړ نه دای او زه معنی په حالا تیرو واسطا
مطلب ته چې کلا دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نه زل وړا نه و په سای ز چې په سوی اسلام آباد او میدون ورا سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دیتا لو چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دی وچ بیا یې په ډاکټر رغ رغ ډاکټرون دې کړو
او د خو به شاعری هم کولنو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه تا وی
باہر ملک کے حقیقت
افغانستان سے دو
خداغي ما شومان شتا
نه دا غاست
تاسو غختنه سد د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوینه مو سب غختنه ده
می زو امن ده نه غوښته او نه ده نه غوښته چې امن وکړش وردا واو ما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو داغي حواله سره سوای تاسو
عملہ چپے کڑی دو ہے پاتا متانا لگی دو چھتا دیشمانی آسے حکمات پہ ہاتھ چھرے لوڑ شتا خائے گے تمانا لیے ویری تاکی ایسا ایچا سارا ایچا غانا و دیشمانی پل شہرے دنیا واوام تا خیر غوش چھے خدا پاتا چھے بے عزت آنا چھے
پیغام سور کول غوارے اخیرہ کی
اے چنینا سلاو کی دا سے انتہام ویر کو چے تی پاک و شیرا اے سنا دی کڑی پشتون نہ تا اوی چے تی پاک و کے چے دار بے دا دا بکاوی نا دا تر سارے نا ورڑا گی میرا اے سزارار و چاتا نا دا ویر کڑا کو دا چے چے پشتان تا اوی چے تی پاک و کے چے نو دا با دا بکاوی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار لنهو د مخم تر و بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپږو بجو د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هارت څخه پرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل او لیدل شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک، ایکسپانا، د شانتي انستګرام او یوټیوب تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبول شي. د مشال ریډیو واتس اپ چینل هم لرو، پاغي باندې هم تاسو غړې پګړې د مشال ریډیو د خبرونو نه خبرې دي شي. د پاکستان حکومت په هغه وخت کې د پټرول او ډیزل او بیې لوړې کړې دي. د جولای په 15 د خزانه وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پټرول د یو لیټر په بیه کې سکم 10 روپے او د ډیزل په هغه کې 15 روپے اضافه کړې ده. د خبر پاڼې تر مخه په دې اساس په د جولای لشپاړسمې په پاکستان کې یو لیټر پټرول په 215.6 او یو لیټر ډیزل به په 203.6 روپے وي. دا چې د حکومت لخوا د پټرول او ډیزلو په نرخونو کې د زیاتوالي په اړه عام ولس، کاروباریان او د ګاډو چلونکي سوای نیاز علی په اړه حال راکوي.
د کراچی په سوراب ګوټ کې میش مصطفی کمال وایي د تیلو نرخ زیاتېدو سره د نورو شیانو نرخ هم زیاتېږي او د حکومت لخوا د خوراکي شیانو ګاډو کرایې په ځای ساتلو د کنټرول نظام نشته.
نو دا خو په هر څه باندې اثرات اچوي. دا خو سهار د کور نشي راوځي مسخوتن پورې چې کور ته دروم وي، نو په دې لار کې تر دې په دې وخت کې چې څونه هم ست خلې په څه شي کې زی او کبرشکا کې زی او کب موټر کې زی یا ته مطلب څه د خوراک څخه څه استعمالوي یا کته د غوستلو یا نور څه د داسې استعمال ته څونه هم څه استعمالوي دغه ټول کې فرق راځي. کوم مالدار خلک دي دغه ته خیر دونه مسله نه وي، غریب خلک چې کوم د دیاړۍ ولې دي ته ډېره زیاته مسله وي، تکلیف وي. ولې چې دوی دیاړۍ هغه دیاړۍ د کوم شپږ پنځه کاله مخته وه او ریټونه چې کوم دي نن سبا به انتها زیاتۍ تلل دي.
په پېښور کې میش هدایت الله بیا یوازې د پېټرولو ډیزلو بینا خوراکي توګي د ګاډو کرای د سبزی نرخونه ورسره هم زیات شوي،
ځکه چې پېټرول لا ګران شوی نه وی چې خالی اعلان ماشین او په عام دکانونو په عام شتورونو ژوند په هر یو دغه د ضرورت سامان دی اضافه راشي، هغه دوی ډایرک بڑاو کی ورسره چې د کرایا کم حساب دی هغه کته کم هم ترانسپورت وی چې کرایا بڑاو شي بیا دغه مواد دغه شي دغه ریټ عمر سره بڑاو شي.
په خبر کې میش پرې دالم وای چې په 10000 روپۍ نوکر کوي، روز تلبري گرانی سخ اغزمن کړي دي.
د سره خو ټماټر شو، پیاز شو، آلو شو، سبزیان شو، ار سره ګران شو، ورس په ورځ ګرانیږي دي کې گزارنه کې او تنخواګانی بڑاوي کې نه مشکلات خو دي. اول 6500 روپے خرچه براته د میاشتې او شیدې 8500 روپے راځي او هغه حساب سره ار سره ګران شي مې پيو مول ارزان او غم ګران شي او شیدې کرایې نه دي ابم ګران شي او مخکینم ګران وس په نورې ګران شي. نو د سره خو ار سره ګرانی کې پټرول سره
د دې ترڅنګ کاروبار کون کې هم د پټرول او ډیزل او نرخ زیات دوسرا اندیخمندی. په کراچی کې د ماربلو فیکٹری چلون کې او د ماربل انډستری اتحادی او مشر عنایت اعظمی بیا وای د زیاتو بجلی بلونو، ټیکسونو او د ډیزل او پټرول د بای زیاتې دوله کبلای لګخ زیات شوې دي او غنو کاروبار کونکو خپل فیکٹری بند کړی دي.
لکه په یو ټن کې کم سه کم دای چې کم نه نو 3500 روپۍ سیوا کړي چې دا په وجه باندې زمنګ د ماربلو د صنعت کاروبار بالکل متاثر شوې دي او چې لګ ډیر پاتې او اغم ختم شو چې زمنګا تقریبا او یا 50% کارخانه بندي شوی دي، 30% کارخانه چلیږي چې هغه کې د پولیس داخلي پخلی نظام چالو دی. فلګي دا سي چې دا 30% چې کومه کارخانه چالو دي په دې گزار باندې به دام بندي شي چې په پاکستان کې هر کاروبار تقریبا مخ په روست روان دي. صرف د دې نظر په پېټرول او د بجلی په بل دي په دې باندې ملک ګرځول غواړي او په دې چیزونو باندې ملک مخې ته نزي.
عام خلک بیا وایي چې د پېټرول او ډیزل او نرخ زیاتېدو اعلان سره په خارونو کې دننه چلوونکي ګاډي او بیا د یو خار او بل خار ترمنځ کې ترانسپورټرانو هم کرایې زیاتې کړې دي. خو ترانسپورټران هم شکایت کوي چې د دوی کاروبار هم په ټپه ولاړ دي او حکومت ورته هیڅ اسانتیاوي نه ورکوي. په دې اړه د آل بلوچستان ترانسپورټ کوچز هدی مشر حبیب الله بادی زی بیا وای
ترانسپورټران په دا وخت په ډیر شدید مشکلات کې دي. کوم ڈیزل چې دی د 70-75 روپۍ سولاړو 280-90 روپۍ ته ورسېدل، یعنی 3000 ګنا زیات فرق کړی دی. کوم گاڑی به مخکې خالی 10000 روپۍ 15000 روپۍ انا جانا در کوټه در کراچی خرچه کول، هغه گاډه اوس 1,80,000 1,90,000 روپۍ خرچه کوي. نو نه پوهېږو مطالبه مې کړې دي چې مطالبه د چا سره وکړو، ول په دا سرکار په دا ګورمنټ زموږ سر نه خلاصېږي، نستا مطالبه څوک اوري، نستا احتجاج څوک اوري.
د دې ترڅنګ د جون په 13مه حکومت د پېټرولو نرخ کې د 1 لیټر په سر 5 روپۍ او 15 پیسې او د ډیزلو نرخ کې 9 روپۍ نه زیاته اضافه کړې وه. پاکستان کې هر 15 ورځې وروسته د پېټرولو ډیزلو نوې نرخ ټاکل کیږي او په نړیواله منډۍ کې د تیلو په نرخ کې کمی یا زیاتوالی سره نوې نرخ ټاکل کیږي. څېړونکو وایي پاکستان چې په بجټ کې کوم درانه ټیکسونه لګولې دي، د دې سره به ګرانی نوره سیوا کیږي او اثر به یې پام ولسوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي په ننګرهار کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره خپل بیړني ټیمونه اغیزمنو سیمو ته لیږلي دي. په ننګرهار کې د سخت طوفان او بارانونو له امله 30 کسان مړه شوي او شاوخوا 350 نور ژوبل شوي دي. بلخوا په کونړ او لغمان کې هم شاوخوا 10 کسان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې مړه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په رپورټ کې واورئ.
د ننګرهار په وروستیو سختو بادونو او بارانو کې اغیزمن خلک وایي لامرستندوی ډلې د دوی لاسنیوي ته نه دي ورغلي. د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل د سیمې خلک ته دوه ورځې په کورونو کې ګرځېدل څو ایثار ټپیان یا مړي راوباسي.
ځوانان کور په کور ګرځېد او بس هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې مړي او زخمیان راوېست. د مړو کار شمېر لا تر اوسه نه ده معلومه. د یوې کورنۍ تقریبا 14 نفر دی، یو نن په حق ورسېده، کومه کې نن په حق ورسېده. تر اوسه دغه سیالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندوی ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلې چې یونسار د یونیسف د ډبلیو پی ده کار یو مرستندوی ډله ده نه دي راغلې تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی.
که څه هم جلال آباد ښار او ځینې نورې سیمې هم وروستیو بارانو او توپانو کې زیانمن شوي، خو د سرخرود څو لرې پرتې سیمې سیاسنګ، شکرالله نمرې او چارباغ کلیو کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله او تاوانونه رسېدلي. د جلال آباد یو اوسیدونکي همایون لودین ازادي راډیو ته وویل وضعیت کړکېچن دی او باید نړیوال مرستندوی سازمانونه او دولت له خلکو سره مرستې وکړي.
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک
د راپورو له مخې د توپانونو شدت ډیر زیات او اکثر خلک د کورونو د چتونو د نړیدو په پیښه کې سخت ټپیان شوي. اخو د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي ننګرهار ته خپل سیار ټیمونه استولي. د دې کمیټې په یو بیان کې سه‌شنبه راغلي دوه سیار بیړني روغتیايي ټیمونه سرخرود ولسوالۍ ته استول شوي او هلته د ټپیانو په درملنه لګیا دي. د ژغورنې کمیټې د افغانستان څنګ مشر سلما بن عیسا ویلي په ننګرهار کې پرستیو مړینو خواشینی ده، خو که نړیوال تمویلونکي د مرستندوی ډلو لپاره لازمه بودیجه تامین نه کړي، ښایي په داسې پیښو کې د مرګ ژوبل شمېر لا پسې لوړ شي. د ننګرهار چارواکو تر پرون ماښامه د 30 کسانو د مړینې او د 350 نورو د ټپیانېدو تایید کړی. ویره شته چې دا شمېرې لا پسې زیاتې شي، ځکه لا هم د ایثارو خلکو یا د مړو د راایستلو لپاره هڅې روانې دي. په کونړ، لغمان، کاپیسا او پنجشیرو کې هم سیلونه راوتلي چې خلکو ته د سر او مال تاوانونه رسولي. په کونړ کې 15 کسان مړه شوي، په کاپیسا کې 3 کسان مړه دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو درناوی او ساتنه وکړي. دغه سازمان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې تر اوسه نږدې 350,000 لاسلیکونه راټول کړي چې په خبره د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بیلګې ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې هغه جینکۍ او ښځې چې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي وایي چې نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته ورته غوښتي نکړي، خو طالبانو عمل نه دی ور باندې کړي. په دې اړه نور حال په رپورت کې واوره.
فزیکی مجازات، غیر قانونی وژنې، خپل سرنی ونې، ربړونه، د ښځو جنسي زورونه او د دوی په زده کړو بندیز هغه موضوعات دي چې د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د پای ټکی ورته کیږدي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د جون په 15مه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یادو مواردو په یادولو سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو درناوی او ساتنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دې تړاو دوی 3,4,800 لاسلیکونه راټول کړي دي چې په ټکو یې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بیلګې ښکارندوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت دوام لري. موږ باید د حساب ورکونې او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په بیلابیلو تورونو په سلګونه کسان په عام محضر کې په دورو وهلي چې تر ټولو وروستۍ بیلګه یې د تېرې چهارشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې وه. دغه شان د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر قانوني وژنو، خپل سرو نیولو، ربړونو او د ښځو جنسي زورونې موضوعات یاد کړي، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړي دي. لزرو زیاتې ورځې شوي چې طالبانو نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي. د دوی په لوړو زده کړو یې هم بندیز لګولی او ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې له کار کولو هم منع کړي دي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي وایي چې نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته په ظلمونو ورته غوښتنې کړي، خو طالبانو پرې عمل نه دی کړی. د پلازمینې کابل اوسیدونکې لیمې عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه د دوی د راتګ تقریبا 3 کاله کېږي. اوله مسله یې د تعلیم ده، چې دوی وایي سي موږ دا کار کوو، لکه خلاصوي ښوونځي او پوهنتونونه، همداشان نور د ښځو کارونه کوم مربوطه کارونه سي کېږي. تر اوسه پرې هېڅ کوم مثبت بدلون نه دی راغلی په دې کې. نو نه پوهېږو لکه راتلونکی د افغانستان د میرمنو او د نجونو برخلیک نامعلوم ده، او موږ نه پوهېږو چې دوی څه غواړي.
یو بل کابل میشتې شبانه بیا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د نجونو او ښځو د یوې بلې ستونزې په اړه وایي:
د شزینو ډیره مشکلات زیات لري. د لارې شي یو ځای مسافرات طالبان وایي ولې تا جلای د سا ورور او د خوان چیرته ده؟ یو شزینه ده، ورور نه لري، خوان نه لري، سکار کی.
د ښځو او بشر د حقونو فعاله صابره سخی وایي چې که طالبان د واک دوام غواړي باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
جامعه جهانی وظیفه شخصه و مخصوصا نهادهای حقوق
د نړیوال ټولنې د بشر د حقونو دنده ده څو د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي او هڅه وکړي د ښځو حقونه عادي سي. بل موضوع دا ده چې طالبان ولې داسې کوي. ټولنه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ جنگ دی. ټولنه پرته له ښځو پر مخ نه ځي. طالبان که غواړي چې دا جنگ پای ته ورسیږي او قدرت دوام وکړي، باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
باید برای آینده افغانستان فکر بکنه که افغانستان از این قهقرا و از این بدبختی بیرون شود.
یادونه ده چې طالبانو د خپلې بیازلي واکمنۍ په نږدې 3 کاله نموده کې د ښځو او نجونو په وړاندې له 500 زیات محدودوونکي فرمانونه ورکړي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ښځې او نجونې هر چیرې چې وي د عزت او درناوی وړ دي، او پر حقونو یې چې د بشر اساسي حقونه دي هیڅکله معامله نشي کېدای. یونما دا خبره داسې مهال کړې چې د جون په 1 او د جولای په 1 نیټه په قطر کې د دوه درېمه ناسته کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان په کوربتوب جوړه شوې وه، د افغان میرمنو د استازو د نه ګډون له امله د ملګرو ملتونو سازمان له سختو انتقادونو سره مخ شوه. په دغه غونډه کې د طالبانو پلاوی هم ګډون کړی و.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک، ایکس، پانا، یوټیوب او انستګرام تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبول شي. د مشال ریډیو واتس اپ چینل هم لرو. کو تاسو غواړئ چې د مشال ریډیو د خبرونو نه وخت په وخت خبر شئ، نو هغه چینل باندې تاسو په تعقیبول سره ځان خبرول شي. د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلې او د احمد شاه اعظمي نه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان حکومت د شوري د ماتمي جلوسونو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. هغه هیواد کې نن د تازیه او زلجناح جلوسونه ترسره کیږي چې مقصد د کربلا قربانیانو ته عقیدت وړاندې کول دي. پر دې مهال د پاکستان په یو شمیر شهرونو کې د لارینونو د امنیت ساتلو لپاره د پولیس ترڅنګ پوځي سرتیر هم ګمارل شوي دي. د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکښ او لسی شاعر ګلمن وزیر مور میرمن ربانه وای چې له حکومت یې وازنې غښتنه د امن پر ځای کول ده. نو موري پر مشال راډیو ته ویل چې زوی به هم د امن او اتفاق خبره کوله او چاته زیان نه دی رسولی. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د عمان په سر شار مسقط کې پر وی امام باړې په وسلوال برید کې څلور پاکستانیان وژل شوی او ډیر ژوبل شوی دي. په مسقط کې د پاکستان سفارت پرم پر فیسبوک او ایکس په خبره سوي خبر پاڼه کې ویلي چې په برید کې د ژوبل پاکستانیانو درملنه په بیلابیل روغتونونو کې روانه ده. او د ماشمانو د ساتنې نړیوالې موسسې سیف د چلډرن ویلي چې د افغانستان په ختیز کې ورستوي سیلابونو شاوخوا 1500 ماشمان بیت کور کړی دي. د موسسې پرون په اعلامیه کې ویلي چې د نګرهار، کونړ او لغمان په توپانونو او ورشتونو ځپلو ولسوالیو کې لا 3 لک زیات ماشمان اوسېږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. د جولای په 3مه په باجوړ کې په بمی ابریت کې د دوو قبایلی مشرانو په ګډون 15 کسان وژل شوو. د پولیسو په وینا د بریډ هدف په خوانی سېنیټر او د ناوګي تحصیل قبایلی مشر هدایت الله او په حمله کې د مامون تحصیل د یو کلی ملک عرفان هم وو. په مخ کې وختونو کې هم په قبایلی سیمو کې د نام نه په پیښو کې د سیمې مخاور او د جرګو خلک په ځانګړي توګه په نخښه شوې دي. دا چې د امنه په پیښو کې قبایلی مشران ولې پنخه کیږي، تفصیل د ظفر خان په دې رپورت کې اورو چې د وژل شوی ملک عرفان د کورنۍ غړي ملک شاه ولی خان په اواز پیلېږي.
شوبه ستغه کونډه کزه پاتې شو او یو مور یې پاتې شوله او دغه غواړه ماشومان یې پاتې شو، نورې څوک هم پاتې نشو.
نه ویش کلن عرفان د څلورو خويندو یوازینې ورور وو. څو کاله مخکې د هغه وړوکی ورور د کینسر په مرض مړ شوی وو او پلار یې 50 کلن وو چې د کرونا وبا له امله مړ شو. د عرفان ترورزه او خسرخیل ملک شاه ودی خان وای د عرفان مور له هغه غمونو وتلې نه و چې د عرفان د مرګ درون غم پرې ووت.
مور یې په یو ستر غوان دی د دې غمونو له سره اړم د شوی دا اوس زو سنستم خبرې کولې په ییر کې خبرې کولې.
په پیښه کې وژل شوی سېنیټر هدایت الله د باجوړ د ناوګۍ تحصیل و. هغه د قبایلي مشر او سیاستوال حاجي بسم الله خان زوی او په خپل هم قبایلي مشر او د جرګو سړی و. هدایت الله او ملک عرفان په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په انتخاباتو کې د خپل کورنۍ د غړي امیدوار نجیب الله د کمپاین لپاره د مډول سیمې ته تللی و، خو بیرته د راتلو په مهال ور باندې په سیری کلی کې 14 وشوه. ملک شاه ولی خان وای د عرفان پلار او نیکه د خپل وړوکی کلی مشران یا ملکان وو او د پلار تر مړینې وروسته ملک عرفان د جرګې سړی پاتې وو. هغه به د سیمې د خلکو روغې جوړې کولې او د سیمې د امن لپاره به کار کوو. خان وای عرفان او د هغه کورنۍ هیڅ سره شخصي دښمنۍ نه لرله او کورنۍ نه پوهیږي چې عرفان او د هغه نور ملګری چا او ولې پنخه کړل.
خلک دا سوالونه چته دلته چې دا د کمی پیښې چې دی دا په دې پښتنو په وطن کې کیږي او به خاص کر په دې قبایلی سیمه کې کیږي. کو بیرامی ده او کو ناقلاری ده، ناغه صرف او صرف په دې پښتون وطن کې ده یا په دې قبایلی وطن کې ده، قبایلی ټولنه کې ده، په دې قبایلی علاقو کې ده.
باجوړ د افغانستان سره وګده پوله لري. هلته تر دې وړاندې هم ورته بریدونو او هدفي وجونو مرګ جوړ لاړولې ده. په باجوړ کې د امنۍ لومړۍ څپه وروسته له هغې پیل شوه چې په 2000 لومړۍ زیږیز کال کې افغانستان ته امریکایي پوځونه ورغلل. هغه څپه نږدې یوه لسیزه په زور کې روانه وه چې په کې د قبایلي ضلعو تر 2000 پورې مشران په نښه شوي ول. په دې کې ګڼ شمېر د باجوړ هم وو. د پاکستان پوځ په 2008 زیږیز کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته سیمه له وسلوالو پاکه اعلان کړه او ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوې، خو له 2013 زیږیز کال وروسته هلته د ناامنۍ بله څپه شروع شوه او له 2022 کال راوروسته یې بیا زور نیولې دی. په باجوړ کې قبایلي مشر او سیاستوال اخونزاده چټان چې په خپله 2000 له بمی بریدونو ژوندی وتلی دی وایي په باجوړ کې په مشرانو ځکه بریدونه کیږي چې وسلوال غواړي د سیمې د خلکو غږ ټپ کړي.
څوک چې دا خبره کوي چې د 2004 نه مسلسل لګې دی منګ لا شونه پورته کوو، زمونږ په هر کور کې کونډه ناسته ده، زمونږ په هر کور کې یتیم بچی ناستی. نو دغه وجه ده چې اکثر ته ګوري چې کوم د قوم مشران دي نو هغه ټارګیټ کیږي او په هغوی به سره دغه عمل جاری دی.
چټان د چا نوم وانخیست، خو وایي دا کارونه هغه عناصر کوي چې په جنگ او نامنۍ کې یې ګټې دي. د 2023 کال د جولای په 13مه د باجوړ په شنډۍ مورسمه کې د جمعیت علما اسلام فی په یو غونډه په ځانمرګ برید کې 15 کسان وژل شوي او تر 100 زیات جوبل شوي وو. د هغه برید ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې وه. د پاکستان حکومت د جون په 23مه د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی او په وزوای چې په هیواد کې د ناامنۍ ختمولو لپاره هغه عملیات اړین دي. خو د باجوړ په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغو عملیاتو ضد احتجاجونه شوي دي او خلک وایي چې په مخکې وختونو کې هم هلته پوځي عملیات شوي وو، خو نه یوازې چې خلکو ته پکې زیانونه رسیدلي بلکې امنیت ورسره هم نه دی راغلی. خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي اپریشنونو پر ځای نورې لارې چارې ولټوي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سر اسم زمان سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمرو دا پوچ مشر دیو سمرو دا پاکستان دیلو مشر دا ترون والا خلا بیلتی پور تا کری کلاشن کو زناده ساچا ولی داگا خلقو منظر نی ختم شد دا باور نشن کولی چی کم آمن زمونگو آخوا پاس
دا بحث دا هری چارشنبه پوراز دا مازیگر پچلور دمی او دا زیارت پوراز دا سحار پر لسنی بجی او ریدائی سی.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په وفاقي بجټ کې د ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي، ولس وایي چې ګرانی ورځ تر بلې زیاتېږي. حکومت د بجټ تاوان یا خسارې پوره کولو لپاره نور پور هم اخیستې دي، خو ورسره د بجلی، ګیس او پټرولو بیې د رعایت ختمېدو له وجې لوړې کړي. د پېښور اوسېدونکي وایي چې ګرانی یې ژوند نور ستونزمن کړی دی. دوی وایي چې پخوا به د مالي کال پیلېدو پر مهال نوې مالیې لګېدې، خو اوس زر زر نوي ټیکس سونا اعلانېږي. ګولیاس ته تفصیل سره.
د پاکستان مرکزی بانک تازه شمیرو تر مخه حکومت د جون په میاشت کې له 2 کرب اروپو قرض اخستې چې حکومتي مصرفونو عکاسي کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جون میاشت کې وفاقي حکومت له 3500 ارب اروپو زیات بجټ وړاندې کړی وو. د خزاني وفاقي وزیر ویلي وو حکومت د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکو مالی کال پر مهال له 1500 ارب اروپو د ګټې ترلاسه کولو هدف دي. په دې لړ کې حکومت د بجلی، ګیس او پټرولو بیې هم لوړې کړې دي او نوي ټیکسونه هم نافذ کړل. لدی اقدام سره وار لمخې ګرانی سره مخامخ ولس ستونزې زیاتې شوې دي. د پیښور اوسیدونکو وای په دې حالاتو کې د کور خرڅ هم ګران شوې دي. د پیښور خار یو اوسیدونکو چې میړې سرکاري نوکری کوي او نه غوښتل نو مخبور شي، مشال لته ویل ګرانی ورل ژوند ستونزمن کړي دي.
ګور مخ کې وتی را ګیس پین راتل کنه نو کاغه به 2000 راتل نو اوس داغي بڑا بللای که د بجلی بیل دې کله زرا راځي نو هغه اوس هغه په حساب سره نیم پړین باندې ډیر سره دغه بجلی نه څو چې په ګینټو ګینټو بجلی لاړ خو نه بلونه هغه شانې به مونږ باندې راځي یو نو که چې شکه سپاله خدای دې له سخت ادا کنه یو خپل تنخوا واخلي نو هغه به هغه کې بلونه ادا کوي کاغه به په کور نظام چلی
دا پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د مئی په میاشت کې په خبره کړي راپور کې ویلي وو چې په دې ملک کې په تیرو 15 کلونو کې د غربت یا بې وزلۍ کچه له 8 څخه 9 ته لوړه شوې ده. د پیښور ښار یو بل اوسیدونکو وای په خوا په نسبت اوس د خوراکي شایانو به سو چنده سیوا شوې دي او د اخستو توانې هم نه لري.
پیلا وکی راتل نو شاین و ډیر راتل لگا صاحب سره کیلو اوس ته پیلا وډی راتل اوس پکې ارس کم شي وی دي ټولو کې ارس خوراک غمدار کم شي وی دي او بل ګران شي وی دا دی چې دا ګران دی پیلا بچی په کم صاحب راتل هغه پیسې ډبل وکړ ګران راځي.
بلخ حکومت په وار وار ویلي چې په ولس بوج کمول لپاره اقدامات کوي. وفاقي او صوبایي حکومتونو هم په بجټ کې عام ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو ولس دا هر څه ناکافي بولي. د پیښور ښار یو دکاندار عطا الله وای د ټیکسونو له وجې دکانداري ډیره زیاته کمه شوې ده.
موږ سره کوم سوداګانی دي مثلا غوړي د چینی د وړي د دال دي نو دا خو د کوب دغه سوداګانی دي د ضرورت لپاره نو موږ چې له هغه کې دا غسي ناس دي ورس کې موږ هغه څه وټد نشي چې کوم زموږ مخ دي یره د یو چې د پیم چې تقریبا 50-55% زموږ چې کوم هغه سیلری دا کم شوې ده. مخ کې زموږ تقریبا 50-60-70,000 روپۍ د سیل کې د اوس چې 25-26-27-30 راغې دا ګرانې د وجې بل دې څه څنګه د وجې هر شی باندې چې څکوله کېدلو یعنی دې پوره چې پانی په کوم شیمپو دې هم باندې دې څکوله غولو نو حالانکه دکان نه وباسي دکاندار نه وباسي نو څنګه د وجې زمې دا غوونه دې خې مشکلات سره مخامخ.
د پیښور ښار یو بل اوسیدونکو نور محمد هم وای ورستر بلې ګرانې زیاتېږي او د ولس مشکلات هم ورسره زیاتېږي.
مخکې په بجټ کې ګرانې راځله اوس آرامې شي کوم باندې دې بجلی چې کم دې ګرانې روانه ده ولې شانتي راځي شي وو آغا د الله نظر چې ماغه 300 روپے 16 ګرام شلو دغه شانتي غوړي چې هغه 1 ګرام شلو دا چې یو شی ونی چې هغه په پاکستان کې سړی پیړ څه چې راځي 500 روپے ارزان شو د غریب ته گزاره وشي.
په پیښور کې خبريال او اقتصادي چارو پوه محمد فهیم وای له بجټ نه وړاندې دا تمه کې دا چې ولست به رعایت ملاو شي خدا سي ونه شو.
کله مو خبره کوم چې جی آی ایم ایف دباو دی سخت فیصلې غستل دي. آی ایم ایف دباو صرف د ولست لپاره دی چې پېټرول ګران کا بجلی ګران کا ګیس ګران کا په پراپرټي باندې ټیکس لګاوا په سکولونو باندې ټیکس لګاوا په اډوکیشن ټیکس لګاوا په سیلری کلاس باندې ټیکس لګاوا. خو بیا آی ایم ایف بل خواته دا نه وي چې ته سرکاري ملازمین تنخواګانې ولې سیوا کې چې ورکول نه شي او ورته دا نه وي چې ته ولې دغه ځای کې اوس هم د ډیرو خلکو کاروبار لا ودا ورکې لګیا ډیر بار اول چپ ایوان کې ناست.
پاکستان له 2019 کال رایسي اقتصادي استوندو سره مخامخ دي او پر بومغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د شپږ عرب ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له آی ایم ایف سره د درې عرب ډالرو د پور بل موافقه وکړه چې لمخې له هغې ادارې اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د درې عرب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید کړ او ورسره سم یې ورته د پور لومړی قسط چې 1.2 عرب ډالر جوړېده ورکړ. آی ایم ایف د 2023 کال په جنوري کې پاکستان ته د سباندې 1.5 میلیون ډالرو پور دویم او د اپریل په پای کې د پور وروستی قسط چې 1.1 عرب ډالر جوړېدو ورکړ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال ریډیو دا د کار روزګار په غرض خلیجی هیوادونو تتللی زیاتره کسان د هغو هیوادونو له قوانینو نه د ناخبرۍ له امله اکثره د ستونزو سره مخامخېږي. دا خبره له پاکستان د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. هغوی وایي د ستونزې له دې امله مخې ته راځي چې هغه کسان بغیر د کمپنیانو په ویزو بل هیواد کې میشت وي. دا چې دغه تنان بهر هیوادونو ته تر تګ وروسته له کومو ستونزو سره مخ کېدی شي او له دغو ستونزو نه د کې دو پاکله متعلقہ چارواکی سوای د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل رپورٹ لري.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو اف امیګریشن اند اورسیز امپلویمنت لخوا تر لاسه شوی معلوماتو لمخې په 2023 کال کې خلیجی ملکونو ته د تلو رجسٹرډ کسانو شمیره ولکاش پګتیازرا 1415 دا دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترینا خبرې وي او د تلو وروسته بنیادی بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرست للی تنانو کې د 400 اوسیدونکو شیرغنی هم دي چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دي. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې ښه دي خو باید چې د راتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شوو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کې پاتې شوی ما اقامه شولا آی ڈی کارڈ شو هغه سره انشورنس کارڈ وته وای عربی کې وته تامین وای او ډرایوینګ لایسنس عربی کې وته رخصه وای اقامه دا بزن سره لازم ساتي ګوره د ډرایوینګ لایسنس نه بغیر چل تا گاډه چلے خو غټه جرمانه ده پکې ګیرې کړې به بل دا چستا انشورنس کارڈ نه او تدل ته خوک شولې انشورنس نه بغیر دلته علاج ګران دي دا ریالونه دي دا روپۍ نه دي جیزان یو خار دی الته ما گاډه والے او هغه کی زو خوک شوم ما بیا په هغه علاج باندې ډېرې غټې پیسې راتللې ما علاج د انشورنس نه بغیر وکړو په جیزان کې خدا ته چې باغې ډېرې غټې پیسې راغلې وې زما هغه علاج باندې په پاکستان کې دومره نه راتللې چې لا کوم کسان په آزادو ویزو راځي نو خامخا چې دلته شوکین او الله دې راځي او داسې دې نه راځي چې ګینې ځان لږ بیا د کپنې د ویزې کوشش کوي.
اوورسیز امپلویمنٹ پروموٹر یا بهر ملکونو کې د ملازمت پر مخړون کې اقبال خټک مشال ریډیو ته ویل کده آزادی ویزې په ځای د پاکستان د حکومت نه لایسنس یافته ایجنسیانو په ذریعہ بل هیواد ته د مزدورۍ په غرض د غوشي نو د بشري حقوقو د قانون مطابق به ټولو بنیادی سہولتونو ته لاسرسي کېدی شي او د هغه هیواد د قانون مطابق په دغه تن د متعلقه ادارو مرستې هم ترلاسه کولی شي.
پاکستان نه چې کب ورکر زی التبری ملکونو ته لکه جی سی سی کنټری سی کمز دی چې هلته کې کم زمونږ د جی سی کنټری کار کوو نو هغه کسانو لا کپنی مکمل سہولات ورکې چې کم لکه ال تخپل ملک خپل لیبر لاوي دا غي لیبر لا مطابق چې کم زده هغه ته ټول سہولات ورکې لکه اکوموډیشن شو او یا ترانسپورټیشن یا هغه ته لکه هیلت کارډ انشورنس څنګه کپنو هغه لکه داسې کار دی فوډ ورکې
خلیجی ملکونو ته د روزګار په غرست لونکو خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه ترلاسه کړي په اړه یې اسلام آباد کے دا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غڑی اسد اللہ مشال ریڈیو تو اول چې د دې ادارې سره بغیر د رجسٹریشن نه بهر ملکونو ته دا نوکری په غرست تلی تنان کولې نشي چې بل هیواد کې په بشپړه توګه بشري حقونه ترلاسه کړي.
اصل مسله چې کومه دا غدا ده چې خلکو ته دا پته نشته ده چې پروپر طریقه سره د بهر تلو لپاره بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلویمنت خپل یو آنلاین پورټل له پاره کې چې کب بهر نه کمی نوکریان راځي هغه ټول پاره باندې موجود دي هغه څوک هم اکسس کولای شي زموږ سره لایسنس هولډر دي کم چې 15000 د پاسا لایسنس دي هغه د بهر نه ډیمانډز راوړي هغه دلته بغیر اشتهار چلے خپل او هغه په یو پروپر چینل باندې هغه ټول کار کوي خپل د دې نه بهر د خلک لګي اغلتا مزدورانو ته سم مسله هم راشي نو د دې نه چې هغه کم لایسنس هولډر او اوورسیز امپلویمنت پروموټر لګلی هغه د غوي ذمہ داری مزدور یا ایمیګرانټ ته داسې سم مسله راشي نو هغه د پاکستانی مشن سره رابطه کولای شي. دین علاوه هغه ډایرکټلی زموږ د ډپارټمنټ سره هم رابطه کولای شي. سوشل میډیا باندې مونږ اکټیو یو.
اسدالله دا هم ویل چې بیورو آف امیګریشن یعنی د مهاجرت څنګه سره د رجسٹریشن په صورت کې دا اداره پاکستانی وګړو ته په بل هیواد کې څه قسمه بدو پیښو مخې ته راتلو په صورت کې مالی مرستې ورکوي، نو باید چې د تلو وړاندې رجسٹریشن وکړل شي.
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغوی د بیورو آف امیګریشن سره رجسٹریشن کړی، نو هغوی ته د بیمې والا یو خاص رقم ملاویږي. هغه که څوک په ډایرکټ رجسٹریشن تللی او که څوک د اوورسیز امپلایمنټ پروموټر په تھرو باندې تللی. پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کس ته کم چې د بیورو آف امیګریشن سره رجسٹرډ شوی، په تیر کال کې شپږ سوه او شل داسې خاندانونو ته دا امدادي چې کم بیمې والا رقم یې دا ورکړی شوی.
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ شمیرې ښایي تیر کال 209,878 کسان متحده عرب اماراتو ته تللي. د دې نه علاوه سعودي عرب ته 206,878، قطر ته 50,174، بحرین ته 14,301 کم سلویخ، کویت ته 14,650 او 16,000 کسان عمان ته تللي. اسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دی
خیوارڈو نا ملاو شوی بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر مند باغو ترکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نلے لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
د امریکا په مشره د ترګریزې جګړې پر مهال په پاکستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې جوړې شوې چې زیاتره په قبایلي سیمو کې چې په خلافي حکومت یو شمېر پوځي عملیات وکړل. د نړیوالو رسنو لپاره دا سیمو هم ارزښت پیدا کړی او ګڼ شمېر خبریالانو له پاکستاني او نړیوالو رسنو سره کار پیل کړ چې ورته مالی او مسلکي ګټه رسولې وه. موسم ځینې وسلوالې ډلې په قبایلي سیمو کې فعال دي چې خلاف یې د پاکستان پوځ هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سیمې خبریالان د پخوا په شان په دې اړه له رپورټینګ کولو څخه ډډه کوي. دا چې د دې وجې څه دي، عبدالحی کاکړ په رپورټ کې د دې ته جواب موندلو هڅه کړې ده.
د جون پر 15مه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبریال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلي ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص و ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر روجل سوي دی، خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه خپل ماشومان سره بل هیواد ته کډه سو. تر روانې دوه شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه. نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال اورباندې وسلوال برید سوی، تشتول سوی او زندان ته چول سوی دی. خیبر نیوز غلطی رتو میشتو رایسی جوان تا دا وروران دی گواشت لواجی دا پاکستان پا مختلف شارونو کی پرتو او دا شپو تیرو لپار بای زایونا او شارونو بدلول
زوز بل کار نشم کولای صحفت یو صحفی هم نشی پری خدای خو مجبوره دی زم مثال لکه خپل دا سارو مال اغه د بچو تحفظ یعنی زما په ژوند دی ډیر بد اخیز غورځه ده لید زکه چې زما بچی د تعلیم نه محروم دي زما اغه د ژوند معیار ز صحافت نشم کولای زکه چې زما حرکت زما تګر تک محدود دي ز پبلک مقامات ته نشم تللی زکه چې ماته د کوم سزا چې راکړل شو دا هم په صحافت په وجه راکړل شو.
دا واسي ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو او پاکستانی پوسټرمنز رواني جګړې ژوند متاثر کړی دی. لکه چې د ترګری زد نړیواله جګړه پیل شوی نو په قبایلی سیمو کې وسلوال زیات شوی چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوی دی. حمله دې سره د خبریالانو وژل، ټپي کول، تشتول، شکنجه کول او د لکې ورکول پیل شوی دی. د خبريالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیر شاوخوا د ولسیزو کې د خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ترشل زیات خبريالان وژل سوي. خود دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلی سیمو خبريالانو خپل رپورټونو خبرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلی سیمو د خبريالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړوي د پخوا پشان اوس خبريالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
تر صحافیان چې کم دي لږ خاموش شوي دي، ارشن ته رپورټینګ نه کوي چې کم مخکې به کو نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي لکه نور صحافیانو یتیمان دی، لکه د جنگ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل، کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن کله په بل نام باندې، بس نامعلوم زیات شوي دي، نامعلوم کردار زیات شوي دي. په دې وجه باندې هیڅ پتن لګي صحافی ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کم سټیک هولډر، څوک زما خلاف کېدای شي، څوک زما دښمن کېدای شي.
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو لمخه یو شمېر قبایلی سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبريالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې. خو خبريال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلی سیمو خبريالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي، چې د د پوینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خبره د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبريالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
پخوا به مونږ بتلو او رپورټینګ مې کولو، د ملټنټ سره مې انټرویو کول، هغه مکف په مې راوړو، نو هغه خامخا په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي به چلته په بندي بیا چلیږي، نو تب بیا سلازه بل دا خبره چې پخوا به دوی تر صحیح هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ ملاوي دو نو رسایی به زمونږ به ورته تلې شو، هغه به ځای معلوم و چې نن په نن سبا د اپریشن ضرب عذب نه پر دې خوا دا ممکنه نه ده چې مونږ هغه سره کینو ملاقات وکړو، هغه دا هغه دریز واورو.
یو وخت چې په قبایلی سیمو کې به د ترګریزت په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې به، خو اوس د ډېرې لویې پیښې پرته دغو سیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینو خبريالانو مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلی سیمو کې دلچسپي کمه سوې ده. د رسول داور پوینا بل وجه هم دا ده چې خبريالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیوالو میډیا د قبایلی سیمو په چارو کې اوس ولي ډیره دلچسپي نستا، جواب په اسلام آباد کې د انډیپندنت و پانی مدیر هارون رشید راکوي.
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان او د دوی انټرسټ نو هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول، خو اوس هغه انټرسټ هم ختم شوی دی.
خو پوښتنه ده چې د پاکستانی رسنیو دلچسپي ولې کم شوې ده؟ هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی، حکومت دی قبل سوک دی ضرب عزم نه پس اوس اغوی نه غواړي چې دا سټوریج دی دا هایلایټ شي سنټر سټیج کراشي انلس چې او دا سه غټ ری دوشي اس غټ مسله را پیښ شي.
خو ځینی خبريالان او پوهان په دې نظر دی چې په قبل سیمو کې د رواني وسلوال شخړې پاړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. د دې په خبره همدار سنې دی چې په جګړه کې د راګي روخل ګوژاف اندیشنې غوښتنې پر ژوند د جګړې ناوړه اثرات او حال نړیوالو تر رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنوي د ازادي لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نت ورک مشر اقبال خټک دی.
پای چې په خلکو باندې موږ دا خبره واضح چې معلومات نه رسولو کې د ژورنالستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی، ولی چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق ته میلاو شي، هغې دپاره چې څنګه ضروري ګامونه د حکومت لاړخه د میډیا د ادارو لاړخه او عمومي طور باندې د عام خلکو لاړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د قبایلی سیمو ځینو خبريالانو مشال ریډیو ته وویل چې پر خبريالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبريالانو د تل لپاره خبريالي یا صحافت پریشیدی
ډیر زوراون کې حالات دي چې ته مثال پګړ ته نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبريال په حیثیت او پېژندل شي خلک مینه تر کوي مثال خلک عربیته در سره کوي چې زموږ په علاقې کې دا مسله ده دا مسله ده او ته هغه باندې ریپورت نشي کولای.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.